آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې هغه په څه خبرې کړي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلو ډیپلوماتانو ته د طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو سپارښتنه کړې ده. طالبانو د ډیر مودې را په دې خوا هڅه کوله چې د امریکایانو سره خبرو ته کینی، خو واشنگټن ټینګار کوو چې د خبرو طرف باید د افغانستان حکومت وي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دي دغه څرګندونې د نیویارک ټایمز د هغه راپور پر عکس العمل کې کړي دي چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې د افغان طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیل لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان د زیاتوي امریکا د افغانستان د حکومت سره په هغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر لاره چاره ارزوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به خبري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدی مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه داسې ویلو:
تاسو باید پوه شئ چې د سولې پروسه هغه پروسه ده چې امریکای ملاتړ کوي او د پروسې په اسانه کولو کې مرسته کوي. امریکا هم په دې پروسه کې ګډون کوي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د افغانانو ترمنځ وسی.
د یک شنبه په ورځ د غاینه ورسته چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور خپور کړ، په افغانستان کې دننه او د باندې سخت باسونه راپارولې دي. دغه راپور د خبرېدون ورسته د افغانستان د سولې شورا په مشروط ډول د اقدام هرکلی کړی، ویلي دي چې باید د طالبانو سره هر ډول مذاکرات د افغانانو په مشرۍ وي. بلې خوا، په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن وایي د افغانستان د سولې بهیر پراخ نړیوال ملاتړ لري. نوموړي ویل همغه سي چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پمپیو ویلي دي چې موږ متدایلات چمتو یو چې د طالبانو سره خبرې وکړو او د نړیوالو ځواکونو د ونډې په اړه بحث وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنلند د هلسنکي په ښار کې د دوشنبه په ورځ له خپل روسي سیار ولادیمیر پوتین سره یو په یو خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې څخه انکار وکړ چې روسانو دي د امریکا په 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړي، او دی خپل هیواد په استخباراتي ادارو باندې په موندنو هم شک وکړ، او دې کار په هیواد کې دننه د انتقادونو یو طوفان راپورته کړی دی. ټرمپ له ښاغلي پوتین سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې داسې وویل:
I have just concluded a meeting with President Putin on a wide range of critical issues for both.
مالش وخت لمخې د پوتین سره ملاقات وکړه او په ټول مسایلو خبري وکړه چې د هیواد تم چې دواړه هیوادونه ته مهمه دي، او زموږ دغه ملاقات ډیر شتر سره سو. ښاغلی ټرمپ له ښاغلی پوتین سره خپل ملاقات راغنده و بلوي ویل چې لاغه لدی لاغه سره د امریکا په تیرو ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه هم خبري وکړه. ټرمپ زیاته کړه هیڅ فکر نسی کولای چې روسیې دی دغه د بری د پاره د امریکا د 2018 په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. ټرمپ ویل:
So I have great confidence in my intelligence people, but
I will tell you په خپل واد د خپل واد په استخباراتي درو کلک باور لرم. زه تاسو ته دا وایم چې جمهور رئیس پوتین نن په کلکه دا تورونه رد کړل. د امریکا استخباراتي درو ویلي چې روسیه په ټاکونو کې د مداخله هڅه کړې و، خو د روسیې ولسمشر پوتین بیا وویل: باید تکرار وایم چې د روسیې دولت هیڅ کله د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ دا خبره هم وکړه چې ماسکو واشنگټن اړیکې هیڅ کله هم دومره خرابې نه وي، خو زیاته کړه دغه ملاقات وروسته حالت به بدل شي. تر دې خبرو څو ورځې مخکې په امریکا کې یو ځانګړی تحقیقاتي ډلې مامورانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د 2018 په کال په د روسیې د دولس انتخاباتو کې دولس استخباراتي ادارو کسانو په دې تورن کړل چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ویل چې دغه مامورانو د ولسمشر ټرمپ د بری لپاره کار کړی و. پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون وایي چې د پاکستان پاوس په ښکاره حلی ځلې کوي چې په ټاکنو کې خپلې مداخله ته لاره پرانیزي. په پاکستان کې د جولای پر 15مه انتخابات ترسره کیږي. دا کمیسون د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې ویلي دي چې د پاکستان پاوس د پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د مسلم لیگ ګوند پر ځینو غړو فشار راوړی چې خپل ګوند ته وفاداری د لاسه پرېږدي او له ځینو نورو سره یې غوښتي چې انتخاباتي سیالۍ پرېږدي. نواز شریف تېره اونۍ پاکستان ته رسېدو سره سم ونیول سو او زنداني سو. د پاکستان محکمې ښاغلي شریف د فساد پر تور په لسو کلونو بند محکوم کړی دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې دغه هیواد پوځ له دې لارې هلې ځلې کوي چې د نواز شریف ګوند له واکه ګوښه او لرې کړي. کمیسیون همدغه راز د پاکستان انتخاباتو کمیسیون هغه پرېکړه عجیبه ګڼلې چې غواړي د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره 3,50,000 امنیتي سرتیر ځای پر ځای سي. کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د دې پر ځای باید د انتخاباتي کمپاینونو امنیت خوندي کړل سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ملاقات یو خپېلو. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
خاغلی ټرمپ او خاغلی پوتین د فنلند په پایتخت هلسنکی کې دوه په دوه د دوو ساعتونو نه زیاتې خبرې کړې دي. ټرمپ وایي چې د روسیې سره ملګرتیا بد کار نه بلکې ښه کار دی. مونږ به په آینده کې نور ملاقاتونه هم ولرو. زه هیله لرم چې ټولې هغه ستونزې بحال کړو چې مونږ پرې خبرې وکړلې. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملاقات نه وړاندې په ټویټر کې لیکلي وو چې د امریکا د ماقت له وجې د روسیې سره اړیکې دومره خرابې شوې چې ساری نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ په دې څرګندونو خوښي څرګنده کړې او په ځواب کې لیکلي وو د هغه د دې څرګندونو سره موافق دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په دې موضوع زیات بحث کړی چې روسیې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. خو ښاغلی ټرمپ په دې موضوع کې په مستقیمه توګه پر روسیې انتقاد ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل ډیپلوماټانو ته د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ویلي دي. د دې نمخ کې طالبانو کوشش کوي چې امریکا ورسره مستقیمه خبري وکړي، خو امریکا به ویل چې خبري به یوازې د افغانستان د حکومت سره کوي. افغان حکومت د امریکا د دې نوي اعلان مشروط هرکلی کړی دی. په موکړی د رحیم ګل ساروان رپورت ته.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره اقدامات ترسره کړي. افغان حکومت څه نه وایي، خو د سولې عالي شورا وایي د همکاري تر حده د هر اقدام هرکلی کوي.
هر اقدام کې در حد همکاري،
هر هغه اقدام چې د همکاري په حد کې وي او د سولې د پروسې په چټکولو او د مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره د افغانستان د حاکمیت او مالکیت تر چتر لاندې په افغانستان کې دننه او یا هم بهر تر سره سي موږ دغه هرکلی کوو.
نیویارک ټایمز لیکلی چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د امریکا د لیوالتیا په افغانستان کې سولې راوستو ته د امریکا د ادارې بیړه ښیي. طالبانو په خوا هم څو واري له امریکا د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې وه، خو امریکا نه و منلې او په ځای افغان حکومت د سولې لوري بللی و. کارپو نظر محمد مطمئن د امریکا د اګام به ساري بولی او وای طالبان غواړي چې په دې د ریس باوري شي.
دا چې یوازې نیویارک ټایمز رپورت ورکړی دا او په تیرو ولس کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېری بے باوري منځ راغلي دي، زه فکر کوم یو څو نور وخت ته اړتیا سته او ک طالبان په دې باندې متأکین سي چې بے باوري نه ده او امریکا لزړنه غواړي چې مخامخ خبرو تاثیر سي، غالبا چې طالبان به هم خبرګون ورته وشي او دا یو ښه چانس ده.
خو ځینې د اندېښنه لري چې د طالبان او امریکا مخامخ مذاکرات به افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ډډې ته نه کړي. په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل داسې ځواب لري.
وقت داره چې امریکا غواړي چې د افغانستان خپل حضور کم کړي او په یو شکل باندې باید افغانستان نه ووزي چې د افغانستان نظام سقوطونه کې افغانستان بیا داخلي جګړې ته لاړ نشي او دا تقریبا د منطقې ټول هیوادونه په همدې ام نظر دي.
نه یوازې چې افغان حکومت بلکې طالبانو هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د بریتانیا سفیر له دې اقدام هرکلی کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د عراق د بصرې په خار کې خلکو د حکومت خلاف مظاهره شروع کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د سلیمانیه په ښار کې دا موزیم تازه جوړ شوی دی. دلته د هغو کوردی پوځیانو سلګونه انځورونه او مجسمې شته چې له داعش ډلې سره د نښتو پر وخت وژل شوی دي. داعش یو مهال په عراق کې زیات سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي. موزیم ته د داعش د جګړې د شهیدانو نوم ورکړل شوی دی.
موږ نه یوازې په خپلو شهیدانو پام ساتلی، بلکې هغو خلکو ته مو هم توجه کړې چې په نورو سیمو کې وژل شوي دي، په خاصه توګه په جنوبي کردستان، عراق او سوریه کې.
په موزیم کې د 6000 وژل شویو پوځیانو عکسونه شته. دا پوځیان په عراق او سوریه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. دلته د وژل شویو پوځیانو نظامی الوسه او نور مربوطه توکي نندارې ته وړاندې شوې دي.
موږ په موزیم کې یوه خاصه څانګه جوړه کړې چې د ائتلاف قواوو ونډه ښکاره کوي او هلته د قربانیانو نومونه لیکل شوي دي. موږ دارنګه د پېشمرګه، نښویشتونکو، خبریالانو او روغتیایي کارکوونکو 8 مجسمې هم جوړې کړې دي.
داعش په 2014 کال کې د خلافت په اعلانولو سره په عراق او سوریه کې پر میلیونونو خلکو حاکمیت درلود. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش جنګیالیو په ځپلو سره د دغې ډلې پر خلاف د بریا اعلان وکړ.
زه د موزیم لیدو ته راغلی یم. ما د خپلو ملګرو عکسونه او نور مربوطه شیان لیدلی دي. موږ د داعش پر خلاف مبارزې کې د عراق په هره برخه کې، په خاص توګه کردستان کې، د وسلوالو پر ضد جګړه کړې ده.
له داعش سره د مبارزې په کار کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوا له عراقي پوځیانو څخه ملاتړ کوي.
زه د دغو قربانیانو او د آزادۍ لپاره د کوردی پوځیانو د مبارزو په هکله خاص احساس لرم. د یوه پخوانی پوځي په صفت دا ما لپاره ډیره په زړه پورې ده.
په موزیم کې د داعش جنګیالیو په شړلو کې د ائتلاف پوځیانو د همکاریو نښې نښانې له ورایه ښکاري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې د ښځو د حقوقو د لاخه تامین لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
د ښځو د ملي ارمان ټولنه چې یو شمېر ښځینه مدني مبارزینې مسؤلیت پر غاړه لري، په دې وروستیو کې په خوست کې فعالیت پیل کړی. اهداف یې د ښځو لپاره د اساسي حقونو ترلاسه کول دي. د دې ټولنې مشر زینب افغان آشنا راډیو ته وویل چې کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په خوست کې د ښځو لپاره هر اړخیز کار شوی، خو د ښځو د حقونو د لا ښه تامین لپاره یې مټې رانغښتې دي.
خویندې به زما سره په څنګ کې ولاړې وي او د ورونو سپورټ زه هم د ځان سره غواړم، ځکه چې زه په یوازې تن هیڅ هم نشم کولی. که څومره زه ووایم چې زه هوډمنه یم، هوډ لرم، خو بیا هم د ورونو نه مې هیله ده چې هغوی هم له ما سره یو ځای په دې کاروان کې یو ځای شي او زما سره د خویندو د ستونزو په حل کې له ما سره کومک وکړي. نو زما د ټولنې یوازینی هدف د خویندو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی.
تر دې مخکې هم په خوست کې د ښځو یو شمېر فرهنګي ټولنو هم فعالیت درلود، خو تر سمه د وروسته یوازې تش په نوم ټولنې پاتې شوې. مګر د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان د کلک هوډ خبره کوي. هغې وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاوې، د نجونو زده کړه، د اقتصادي ستونزو او ناوړه کلتوري مسایلو له منځه وړل او ځینې نور د دوی د مبارزې په سر کې شامل دي.
هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د خپلو ستونزو نه رنځوړي، د خپلو ستونزو د دفاع لپاره اواز نشي پورته کولی، د همدغه ټیم په قوت سره به موږ انشاءالله هغوی ته د پای ټکی ږدو او هغه ستونزې به حل کوو.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ویل غواړي چې د ښځو د روغتیایي اسانتیاوو لپاره ډیر کار وکړي. د دې په وینا د لرې پرتو سیمو ګڼ شمېر ښځې اوس هم زیږون په سنتي توګه ترسره کوي. په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي کیمیا همتی د ښځو د حقونو له مدافع ټولنو غوښتنه لري چې د زده کړو او صحي اسانتیاوو تر څنګ د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي.
ایمال پروژه ښځې کړای شي، چرګو کړای شي، چرګوړو کړای شي، درزیتوب کړای شي، پلچې کړای شي، کیخ کړای شي، بله کومه داسې پروژه وي ښځې کړای شي، ویلې نشي کړای. هره ښځه موږ بې تعلیمې، موږ تعلیم نه لرو، خو بیا یې لوس کورونه کړای شو چې لاو کو غبال کو به چا کور وکړو کنه. دی ورور سره، دی زی سره، دی میړه سره چې موږ هغه کورونه وکړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې د ښځو حقونو ته پاملرنه ډیره شوې، د یو شمېر سیمو نجونې وایي چې اوس هم د یو شمېر کلتوري مسایلو پر اساس له ځینو بنسټیزو حقونو لا هم نه دي برخمنې. د خوست د مرکز اوسیدونکي نقیبه هر سهار د موټر په وسیله شاوخوا 40 دقیقې د ښار مرکزي لیسې ته لار طی کوي. نقیبه وایي له دې کبله چې په خپله سیمه کې ښوونځی نه لري، لزګون انجونی لزدا کړو به برخی دی
د اقتصاد ډیر کمزور و وختاله چې مکتب وای مکتب ته رسیدګی نشي کړل بیا د مکتب جوړ شي خزی ته باید حقوق ورکړي شي ځکه لکه سره کم چې نارینه حق لري داسې خزینه هم حق لري باید ته خپل حقوق
په همدې حال کې په خوست کې د ښځو د ملي ارمان ټولنې مسؤلین له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه لري چې د ښځو د حقونو د لا ښه تعمیل لپاره د په عامه پوهاوي کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په ننګرهار کې د نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي مرستې پرې کمې شوې او دوی د نشه یي موادو په ضد لازمه مبارزه نشي کولی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی وایي نړیوالو مرسته کوونکو ورسره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې تر نمایي راکمې کړي او هغه څه چې اړتیا ده په دغه برخه کې مؤثره مبارزه نشي کولی.
یو راشي یو په 15 کالو کې یو کال چرته داسې راشي چې مثلا هلته په یو ولایت یو پروژه امتیازي ورکړل چې مواد مخدر په برخه کې ولې هغه به تعقیب نشي هغه 15 کاله لس کاله په هغه باندې واوړي په هغه مرسته باندې هغه د خلکو هیر شي نه دي لپاره داسې یو منظم سیستم که هغه ډونر دی که هغه مثال د حکومت سره کوي یا ولایتي ادارې سره کوي یا مرکزي ادارې سره مونږ پکې مشکل نه لرو خو یار یو په سیستم باندې مخکې لاړ شي.
هغه وایي که مرستې زیاتې شي او په هغو سیمو کې پروژې پلې شي چې هلته کوکنار کرل کیږي نو د نشه یي توکو سره مبارزه توندېدلی او بریالی کیدی شي.
هغه ساحې چې کوکنار پکې کرل کیږي هلته مرستې نه وي شوې. دغه اوس یو اداره دا یو دغه چې راغی یو برنامه دا چې هغه هغه سیمې چې مثلا هلته کوکنار کرل کیږي تقریبا په 15 ولسوالیو کې تطبیقیږي که نه یعنی دغه ولین ځل دی یا د دینه مخکې چې مثلا کوم یو وړوکی کانال جوړ شوی یو چرګانو پروژه هغه ډیره کمه په ټوله ولسوالۍ کې 15% خلکو
په همدې حال کې عام خلک هم پر حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نیوکه کوي چې له کروانګرو سره مرسته نه کیږي تر څو د کوکنارو له کر نه راوګرځي.
دا اوس دا ګوره للمي ځمکه د ډېر لرې ځاینه اوبه یقین وکړه چې بالکل هغه اجاره خپل زیات نه زیات 40-50 منه جریب کړي خامخا لازمي خلک هم دغه شي کوکنارو خواته توجه کوي نه پوره کیږي دا سره هغه چې حساب کیږي هغه د چا خبره د ورځې مزدوري هم پکې نه پوره کیږي خو خلک بېروزګاري ده څه وکړي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تیر کال په پرتله دغه ولایت کې د کوکنارو کر 30% کم شوی او هیله لري چې راتلونکی فصل به دغه کښت نورم رقم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسینونه څه د پاسه 38 زره ماشومان پاتې شوي او ډېرې په هغه سیمو کې دي چې داعش پکې زیات دی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د کونړ روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته ویل هغو سیمو کې چې داعش ډله حاکمه ده د واکسینو په وړاندې مخالفت زیات شوی دی. هغه وایي همدا تیر کمپین له 38 زره زیات ماشومان له واکسینو پاتې شوي.
38 زره او 601 ماشومان د 15 کال نه کم پاتې خو متواتره دوه غونډې مې نورګل کې وکړلې دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې هم وکړه برکنډۍ کې هم په کار اچولی دی مرورې ته هم هڅې روانې دي نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي خو فعلا په دې راونډ کې همدغه تعداد پاتې.
هغه وایي ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قینات ورکړي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورورسي او کوچنیان د پلج له ناروغۍ وژغوري خو بریالي نه شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالم وایي ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهي چې واکسین له پل څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو د وزیر سات امی سره مې خبرې کړې دي د ټلیفون لارې او معین کسان مې استولې دي چې دغه دا تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمې کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و مګر داعش سیمې هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي زه باور لرم چې موږ دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګوزن 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 په کندهار، 2 په کونړ، 1 په ننګرهار او وروستی هغه په هلمند ولایت کې ثبت شوی ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټر شوی چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دې هفته کې د جنوبي افریقا د ډیر مشهور مشر نلسن منډیلا د مرګ کلیزې په موقع وینا وکړي. د جوهانسبرګ نه د امریکا غږ خبریال رپورټ را لېږلې سید بختیار شایته.
د جنوبي افریقا دغه محبوب مشر نلسن منډیلا چې د سولې د نوبل جایزه هم ګټلې، په خپل ملک کې د سپین پوستانو د اقلیت د واکدارۍ په ضد د مبارزې اصلي شخصیت وو. د جنوبي افریقا په پایتخت جوهانسبرګ کې به هغه سټډیوم ته ټولې لارې خلاصې وي چې ټاکل شوی د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما به په هغې کې د جنوبي افریقا د پخوانی جمهور رئیس نلسن منډیلا د مرګ د شپاړسمې کلیزې په موقع زرګونو خلکو ته وینا وکړي. ښاغلی اوباما به د دغه مشهور شخصیت د تولدۍ د سلمې کلیزې او د نلسن منډیلا د نړیوالې ورځې نه چې په 2009 کال کې ملګرو ملتونو هغه د رخصتۍ دروازې پای اعلان کړه خلکو ته خپل وینا واوروي. د نلسن منډیلا د ټولنې د ارتباطاتو د چارو د دفتر مشر لوزوکو کوتی وایي توقع ده چې د 15,000 نه زیات خلک په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر په شمول د نړۍ د یو شمیر ملکونو پخوانی جمهور رئیسان به هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلی کوتی وایي
وی آر اکچولی ریډی ټو رول ټومورو مورنینګ د لیکچر از هپنینګ اند آی تھنک آل اف دی پیپل
مون کاملن د نن ورځې مراسمو ته چمتو یو. زه فکر کوم ټول هغه خلک چې مونږ ورته په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې هغه به هم حاضر وي. د منډیلا ټولنه چې دغه مراسمو کوربتو په غاړه لري د اوباما او موتسی پی د ټولنو سره د نږدې نه همکاري کوي وایي چې د کلنې غونډې د وینا نه اصلي مقصد دا دی چې خلک دې ته تشویق شي چې خپل حق قوت پیدا کړي چې د هغې په ذریعه څنګه د نورو خلکو په ژوند کې تغییر راولي. ښاغلی کوتی وایي چې په نړۍ کې د روانو مشکلاتو په اساس دوی فیصله وکړله چې ښاغلی اوباما هغه شخص دی چې سږ کال باید دغه کلنۍ وینا وکړي. مونږ د داسې شخصیت په لټه کې وو چې نړۍ ته دغه پیغام ورسوي، هغه څوک چې نړیوال شخصیت ولري او نړیوال غږ ولري او هغه څوک چې دا پیغام خلکو ته ورسوي. چې څنګه مونږ کولای شو چې د ټولنې یو فعال غړی شو، نو هغه د دغه پیغام د رسول دپاره اصلي شخصیت دی. ټاکل شوی چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د وینا اساسي ټکی به په جنوبي او د نړۍ په نورو ځایونو کې د سرپناه، تعلیم، بېسوادۍ او د خوراکي موادو د تضمین په باب وي. په 2013 کال کې د جنوبي افریقا د پخوانی جمهور رئیس نلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته دا اول ځل ده چې ښاغلی اوباما جنوبي افریقا ته سفر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د رسنیو د کارکونکو سره د کاري تړونونو ظالمانه دي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجي صاحبۍ رپورټ ته.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقونو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلاري انتقاد کوي او ظالمانه یې ګڼي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي دی اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنیو په سکتور کې د طرز تاسیس مقرره تروسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکوونکي د کار د قانون له مخې نه دي ګمارل شوي. د دغې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبریالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړ شوي ډېر کم پوهاوی لري. د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیره ورځ رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې تړاو په 24 ولایتونو کې نظر پوښتنې کړي او پایلې څرګندوي چې له رسنیو سره د خبریالانو 80% کاري تړونونه د کار د قانون پر بنسټ نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د رسنیو د کارکوونکو او حتی د دوی د تقاعد په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد تیول دوی سو ځلې د رسنیو له مسولینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د مسولینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغې ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ملاقات یو ښه پیل و. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پوتین د فنلند په پایتخت هلسنکی کې دوه په دوه د دوو ساعتونو نه زیاتې خبرې کړې دي. ټرمپ وایي چې د روسیې سره ملګرتیا بد کار نه بلکې ښه کار دی. موږ به په آینده کې نور ملاقاتونه هم ولرو. زه هیله لرم چې ټولې هغه ستونزې بحال کړو چې موږ پرې خبرې وکړلې. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملاقات نه وړاندې په ټویټر کې لیکلي وو چې د امریکا د حماقت له وجې د روسیې سره اړیکې دومره خرابې شوې چې ساری نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ په دې څرګندونو خوښي څرګنده کړې او په ځواب کې لیکلي وو د هغه د دې څرګندونو سره موافق دي. امریکا جمهور رئیس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په دې موضوع زیات بحث کړي چې روسیې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی وو. خو ښاغلی ټرمپ په دې موضوع کې په مستقیمه توګه پر روسیې انتقاد ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. زموږ اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واورېدله. موږ نن تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به نه پاتې کړئ. اوس د دری برخې خبرونه کې لیږي. هغه ته وګورئ.